سوالی صاحب مونده را باشین، مایکروفون در خدمت شما.
ډیره مننه سلطان سرور، اوریدونکو ته زما له خوا سلام. دا خبرونه تر 9 بجو دوام کوي. په راپورونو کې په تاجکستان کې د آسیا زړه کانفرنس په باب معلومات اوري چې د افغانستان پر موضوع په کې بحث کیږي. پایل خبرونه کوو. د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون مشر د ترکیې په کوربتوب د افغانستان د سولې په تړاو په جوړیدونکي غونډه کې د ښځو پراخه ونډه غواړي. د خوست والی وی په صبروی ولسوالۍ کې د طالبانو د بم په چاودنې کې یوه ښځه او یو ماشوم وژل سوي. د پاکستان پولیسو په خیبر پښتونخوا ایالت کې د زرګونو لاریونوالو مخه نیولې ده. د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون مشر د ترکیې په کوربتوب د افغانستان د سولې په تړاو په جوړیدونکي غونډه کې د ښځو پراخه ونډه غواړي. شهرزاد اکبر ازادي راډیو ته ویل چې د سولې په هڅو کې د ښځو شریکول د دې پروسې له مؤثریت سره مرسته کوي.
د دوحې په بحثونو کې سلورو ښځو ګډون درلود چې د قناعت وړ نه دي. متاسفانه موږ په مسکو کې شاته پاتې شو او یوه ښځه وه. کله چې د افغانستان نیمایي نفوس ته وایي چې ستاسو غږ نه اورېدل کېږي او د افغانستان د راتلونکي په اړه په یوه مهم بحث کې د تاسو د ګډون اسانتیا نه کېږي، دا طبعا ناهیلي کوونکی ده.
په دوحه کې له طالبانو سره په روانو مذاکرو کې څلور ښځې د افغان دولت په استازیتوب برخه لري، خو د طالبانو په ډله کې یوه ښځه هم نه ده شامله. د مسکو په غونډه کې چې د مارچ پر 13 وسوه، د ښځو په استازیتوب یوازې حبیبه سرابي وربلل سوې وه. اوس په استانبول کې همدا اپریل میاشت افغانستان د سولې په تړاو یوه نړیواله غونډه د امریکا او ملګرو ملتونو په نوښت جوړیږي. د خوست والی وی په صبروی ولسوالۍ کې د طالبانو د بم په چاودنې کې یو ښځه او یو ماشوم وژل سوي. محمد کټه وزیر پرون یک شنبه دا خبر ورسره له هغه وکړه چې طالبانو او د صبروی ځینو اوسیدونکو افغان امنیتي ځواکونه تورن کړل چې د پوځي عملیاتو پر مهال یې تر شلو زیات ملکیان وژلي.
یو نفر خپل طالبان د ګروپ یو بم انتخاب او کور کې بم وشو، متاسفانه هغه سیاسره او ماشوم او شهید شو. هغه رسانو کوم عکسونه نشر کړي دي یا یې نشر ته سپاري یا فیسبوکونو کې پورته کړي دي، هغه د دښمن په ګټه دي، درست نه دي. هغه ټول مسله د طالبانو مسله قوتونه.
د خوست د صبروی د پیښه د وجل سویو کسانو عکسونه او ویډیوګانې په خواله رسنیو کې هم لاس په لاس کیږي او زیات عکس العملونه پاره ولیدي. په تر ټولو تازه مورد کې د افغانستان پخوانی ولسمشر حمید کرزی ویلي چې په صبرایو کې د افغان پوځیانو په عملیاتو کې د ده په خبره د ملکیانو مرګ ژوبله غندي او د دې ډول عملیاتو د بندولو غوښتنه کوي. د افغانستان د فوټبال اتلانو لیگ په لړ کې به نن د خوست اتلان او د لغمان ځوانان لوبه وکړي. پرونی لوبه کې د کابل استقلال لوبډلې 3-1 جبل سراج لوبډله ماته کړه. د فوټبال فدراسیون ویان فیروز مشعوف د کابل د ټیم په اړه وویل:
نمانده پایتخت و بجای کار
پلازمین کابل استاز تیم تروس پا دریو پر لپسی بریاو نه امتیازون لریاو ده اتلانو ده لیک تر پیل چپ بلخ کی باوی مخکخ ده ول از گولونه وحلیو یوازی دو گولونه خورلی دی
نتایجی رقم خواهد خورد.
تمدا چې د افغانستان د فوټبال د اتلانو لیگ دویم پړاو دوري پر لسمه په بلخ ولایت کې پایل سي. د پاکستان پولیسو په خبر پښتونخوا ایالت کې د زرګونو لاریونوالو مخه نیولې ده. د جانخیل شاوخوا 3000 اوسیدونکي په داسې حال کې چې د څلور وجل سویو زلمیانو مړي هم ورسره وو سړکونو ته راوتلي. د څلور مړي یو اونۍ مخکې له جانخیلو پیدا سوي. د وجل سویو کسانو کورنۍ ویلي چې د خپلوانو پر بدنونو یې د شکنجې نښې لیدل سوي. دغه زلمیان 3 اونۍ مخکې له خپلو کورونو د مارغانو په ښکار پسې وتلي وو. لاریونوال وایي چې د پولیسو له ممانعت سره سره به اسلام آباد ته ځنونه ورسوي او هلته به لویه مظاهره کوي. دوی د جانخیلو د سیمه ییزو چارواکو د لری کېدو او د وسلوالو خلاف غوڅ اقدامات غواړي. لاریون کوونکي خبرداري ورکوي کې غوښتنې ونه منل سي د پېښور دیرا اسماعیل خان لوی لاربه وتړي. د نړۍ د نورو رهبرانو ترڅنګ د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر جو بایدن هم د برما د پوځ لخوا د وژونکو ځواک کارول وغندل. وروسته له هغه چې د برما پاوز پر قدرت منګولې شخې کړې او پر کودتا ضد مظاهره چانو یې تاوتریخجن فشارونه راوستل. تیر شنبه تر نوي د زیاتو کسانو د وژل کېدو له کبله یوه خونړۍ ورځ وه. ولسمشر جو بایدن پرون په واشنگټن کې خبرلانو ته وویل دا وحشتناکه او غصه پارونکې پیښه ده. اروپایي ټولنې هم په برما کې د مظاهره چانو په وړاندې سوی تاوتریخوالی غندلې او د نه منلو وړ یې بللی دی. دا عکس العملونه وروسته له هغې ښوول کېږي چې د لسګونو هیوادونو د پوځ لوړ رتبه قمندانانو د برما د پوځ لخوا د ځواک کارول وغندل. دوی تېرې شنبه په یوه ګډه اعلامیه کې وویل په برما کې پوځ د خلکو په وړاندې خپل اعتبار بایللی دی. په انډونیزیا کې دوو ځانمرګو بریدګرو شاوخوا شل تنه عبادت کوونکي په یوه لویه کلیسا کې ټپیان کړي دي. د انډونیزیا د پولیسو مشر جنرال لیستیو سیګیت پاراباو ویلي چې بریدګر شایي د جماعت انشاروت دوله ډلې غړي وي چې د اسلامي دولت ډلې یا داعش ملاتړ کوي. د جماعت انشاروت دوله غړي له 2013 د کال راهیسې د انډونیزیا پر کلیساګانو په خونړیو ځانمرګو بریدونو کې لاس لري. تازه پیښه یک شنبه د انډونیزیا په ماکاسر ښار کې هغه وخت وسوه چې یو ډله مسیحیان د سپیڅلې اونۍ یا پاک اختر د پیل په مناسبت سره راغونډ سیو. سیمه ییزو چارواکو ویلي موټر سایکل سپاره بریدګر چې د پولیسو په خبره یوه پکې ښځه وه کله چې د ساتونکو له ممانعت سره مخامخ شول له کلیسا د باندې برید ترسره کړ. په ټپیانو کې د کلیسا ساتونکي هم شامل دي. او کاسوو ته د کووید 19 ضد واکسین لومړی بستې ورسېدې. دا په اروپا کې وروستۍ هیواد دی چې د کورونا وایرس په وړاندې د خلکو واکسین پیلوي. دغه هیواد د کوواکس پروګرام په چوکاټ کې د استرازینیکا کمپنۍ تولید شوي 24,000 ډوز واکسینونه یک شنبه نه وخت ترلاسه کړل. د کاسوو صدر اعظم البین کورتی وویل چې حکومت به سمدستي د واکسین لګولو چارې پیل کړي. هغه زیاته کړې چې کاسوو شتمن هیواد نه دی نو ځکه نړیوالو مرستو په تیره بیا د امریکا او اروپایي ټولنې لاسنیوي ته اړتیا لري څو د دې وژونکي وایرس په وړاندې مبارزه وکولای سي. واشنگټن او بروکسل د کوواکس په نوم د واکسین د توزیع د پروګرام اصلي تمویلونکي دي. تمه ده د بالکان حوزې دغه هیواد ته د دغه پروګرام له لارې ټولټل 1,800 ډوز واکسینونه ورسول سي. خبرونه ملازادی رادیو نه واوریدل. نن دوشنبه ده دوریه حمل نه هم د مارچ 9 په تاجکستان کې د آسیا زړه هیوادونو نه هم کنفرانس نن پیلېږي.
د دې غونډې موخه افغانستان کې د سولې او ثبات د ملاتړ په سلسله کې د اجماع تقویت.
په غزنی کې ځوانان وایي د سولې د روانو خبرو په بهیر کې ځوانانو ته زیاته ونډه نه ده ورکول سوې.
ځوان کشر په ځوان انرژي او لوړ جرات له کبله هیواد د سولې، امنیت او ثبات راوستلو کې مهم رول لوبولای شي.
په پاکستان کې ځینې سیاستوال او فعالان د پښتون ژغورنې غورځنګ د مشر او ځینې نورو غړو نیول کېدل پاروونکی کار بولي.
د غندنې وړ قدم دی، د غیر قانوني قدم دی. دومره خشونت ته په ضد وکړو پولیسو نه نو
د انصاف په لټه کې اونیزه پروګرام هم خبرو. د خبرونې د سر موضوع تمه ده د آسیا زړه یا استنبول د پروسې د بهرنیو چارو وزیرانو نه هم کنفرانس نن د تاجکستان په پلازمینه دوشنبه کې پیل سي. دا کنفرانس د سولې او پرمختګ لپاره د اجماع د پیاوړتیا په نوم جوړیږي. د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی او د تاجکستان ولسمشر امام علي رحمان به د کنفرانس په دویمه ورځ وینا وکړي. د بهرنیو چارو وزارت وایي چې د دې پروسې د ملاتړو هیوادونو او سازمانونو لوړ پوړي چارواکي به هم په دې کنفرانس کې ګډون وکړي. سفی الله ستانکزی راپور لري.
د افغانستان حکومت هیله مند دی چې د آسیا زړه استانبول پروسې د بهرنیو چارو وزیرانو نهم دوه ورځنی کنفرانس به د سولې پروسې په اړه د سیمه ییز اجماع لا پیاوړي کولو کې مرسته وکړي. د افغانستان د بهرنیو چارو د وزارت ویاند ګران هیواد ازادي راډیو ته وویل د آسیا زړه استانبول پروسې د لوړ پوړو چارواکو غونډه نن د تاجکستان په مرکز دوشنبه کې پیلېږي. هغه زیاته کړه تمه ده د کنفرانس په دویمه او وروستۍ ورځ د افغانستان او تاجکستان ولسمشران هم ګډون وکړي.
غونډه کې به شاوخوا 12 بهرنیو چارو وزیران او د مختلفو هیوادونو او نړیوالو سازمانونو استازي ګډون کوي. د دې غونډې موخه په افغانستان کې د سولې او ثبات د ملاتړ په سلسله کې د اجماع تقویت، د سیمې د هیوادونو اقتصادي، سیاسي او امنیتی همکاریو پراختیا.
د آسیا زړه استانبول پروسه د 2011 کال په نومبر کې د کابل او انقره په نوښت رامنځته شوه. له هغه وخت راهیسې هر کال له 2020 کال پرته چې کرونا وبا پکې اوج ته رسېدلې وه، دا کانفرانس د سیمې د هیوادونو په کوربهتوب ترسره شوی دی. سږنۍ ناسته د سولې او پراختیا لپاره د اجماع د پیاوړتیا په نوم ترسره کیږي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت ویلي چې د دغه هیواد د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشي هم په دې ناسته کې ګډون کوي. د دغه وزارت په اعلامیه کې راغلي چې شاه محمود قریشي به د آسیا زړه استانبول پروسې سګنۍ ناستې ته د افغانستان د سولې په پروسه کې د پاکستان د مثبت رول او د افغانستان له پراختیا نه د پاکستان په ملاتړ وغږیږي. د افغانستان د سولې په تړاو د هڅو په تودیدو سره سره لا هم په دننه هیواد کې د تاوتریخوالي اندازه نه ده کمه شوې. تر دې مخکې موسکو د مارچ په 13 د افغانستان د سولې په تړاو د یوې ناستې کوربه و چې پکې د طالب استازیو او افغان حکومت چارواکو برخه درلوده. تمه ده په اپریل میاشت کې ترکیه هم د افغانستان د سولې په تړاو د یوې ناستې کوربه وي. د افغانستان د بشري حقونو د خپلواکو کمیسیون مشر شهرزاد اکبر ازادي راډیو ته وویل د یو بیړنی اوربند ټینګښت باید د دې ناستې یو اصلي موضوع وي.
ناسته باید ټول شموله وي، یعنی د ښځو، مدني فعالانو او د زیانمنو ګډون د ناستې له مؤثریت سره مرسته کوي او د دې لامل کیږي چې د افغانستان د خلکو له لیدلوري او غوښتنو استازیتوب وشي. زموږ بله غوښتنه دا ده چې اوربند په اجنډا کې شامل وي او د اوربند او د ملکیانو د ځاني خوندیتوب
بحث. طالبانو د سیاسي دفتر ویاند محمد نعیم بیگا ازادي راډیو ته ویلي د استانبول په ناسته کې د طالبانو په ګډون باندې بحث روان دی.
ومردل چې په تاجکستان کې د افغانستان د سولې پر مسله خبرې کیږي. په غزنی کې ځوانان وایي چې د سولې دروونو خبرو په بهیر کې ځوانانو ته هیڅ ونډه نه ده ورکول سوې. نور په دې راپور کې
ټول په یو خلو د احسان یو خدای سولې غواړو
سری د جنگ له شر او زیان یو خدای سو. احسان الله احسان دا شیر د نوې نسل او ځوانانو د سولې جرګه کې ووایو. دا جرګه د سولې لپاره د افغان ځوانانو د اړیکو په مرسته د غزنی د ځوانانو لخوا د یک شنبه په ورځ په غزنی کې جوړه شوې و چې مخه د سولې په بهیر کې د ځوانانو ونډه وه. په غونډه کې د غزنی ولایت لسګونو تنو ځوانانو، قومي مشرانو، دینی عالمانو، مخورو او ښځو ګډون کړی وو او ځینو یې ویناوې وکړې. د یادې جرګې مشر توریالی هلمندي په غونډه کې په خپلو خبرو کې وویل په افغانستان کې د نفوسو تر نیمایي برخه یې زیات ځوانان دي، خو د سولې په برخه کې هیڅ ونډه نه ده ورکول سوې. هلمندي وویل د سولې لپاره د ځوانانو د اړیکو ګروپ د سولې په بهیر کې د افغانستان د ځوانانو ترمنځ د همغږۍ او واحد غږ د رامنځته کولو غوښتنه کوي. نوموړي زیاته کړه د ځوانانو د اړیکو ګروپ تر دې وړاندې د هیواد په 28 ولایتونو کې ورته غونډې کړې دي. دا غونډې به د هیواد په 24 ولایتونو کې کوي او بیا به د زونونو په سطح او وروسته په مرکز کابل کې یوه لویه غونډه نیسي.
زموږ اصلي هدف دا دی چې د سولې لپاره د افغانستان د ځوانانو یو ادرس پیدا کړو. که ظلمی خلیزاد راځي هم جهادي مشرانو ځای معلوم دی، هغه سره مشوره کوي. د حکومت ادرس معلوم دی، د هغو سره مشوره کوي. طالبانو ادرس معلوم دی، د هغو سره مشوره کوي. خو تر اوسه پورې متاسف نه لیدلی چې تر ځوانانو سره کښېنستلی او هغه حقایق چې په قطر کې ویل کېږي هغه ورسره شریک.
دا غزنی ولایت د والی سلاکار زی او رحمان واغزی هم غونډې ته وینا وکړه. شاغلی واغزی وویل له بده مرغه چې افغان دولت په اوسنی وخت کې د ځوانانو لپاره کوم ستراتیژیک پلان نه دی وړاندې کړی، نو زموږ هیله دا ده چې تر هر څه وړاندې ځوانانو ته د سولې په برخه کې ونډه ورکړل سي.
همدا ځوانان دي چې هیوادونه او نړۍ د جنګ او جګړې له ناخوالو راوباسي. ځوان کشر په ځوان انرژي او لوړ جرات له کبله هیواد د سولې، امنیت او ثبات راوستلو کې مهم رول لوبولی شي.
مدني فعال منصور احمد سروش هم په دغه غونډه کې وینا وکړه او ویې ویل ځینې کړۍ او اشخاص نه غواړي چې ځوانان د سولې په پروسه کې ونډه واخلي.
بیا این همه تعصبی که به خاطر رهبرا ما داریم،
هغه تعصب چې موږ د رهبرانو په خاطر سره لرو د غلمنځ یوسو. راځي چې موږ ټول د یو افغان په صفت پرته له ژبي، پرته له قامه، پرته له سیمې او پرته له مذهبه د سولې لپاره هڅې وکړو. هر ورځ جګړې، هر ورځ د وینو تویول زما په فکر د دې سبب دی چې موږ متحد نه یو.
سروش زیاتوي ځوانان باید له هوښیارۍ او پوهې کار واخلي او د سولې لپاره خپلې هڅې ګړندۍ کړي.
جنگ دی ولک د سول خر
سول او ملی یواله د هر ولس د بقا او پرمختګ ضمانت کوي.
او سم د نړۍ په ځینو معتبرو ورځپاڼو او خبرونو کې د افغانستان مسایلو ته کتنه کوو. هیل ورځپاڼې په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو د حضور په اړه د ولسمشر جو بایډن پر تازه څرګندونو لیکنه خپره کړې چې له شکونو سره مخامخې شوې دي. جو بایډن تر ولسمشر کېدو وروسته په خپل لومړي خبري کانفرنس کې ویلي چې له افغانستانه به خپل ټول پوځیان وباسي، خو دا پوښتنه لا هم پر ځای پاتې ده چې کله هغه د یوې پوښتنې په ځواب کې چې امریکایي ځواکونه به راتلونکي میلادي کال هم په افغانستان کې پاتې وي وویل چې داسې فکر نه کوي. هیل ورځپاڼې لیکلي تر دې مخکې هم دغه ډول څرګندونې او ژمنې سوې دي، خو بیا هم په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو حضور دوام کړی دی. ورځپاڼې زیاتوي اوس جو بایډن د امریکا د وسلولو ځواکونو اعلی سرقومندان هم دی، که وغواړي کولی سي سپارښتنه وکړي چې ټول امریکایي ځواکونه له افغانستانه ووځي. د لیکنې په دوام لولو، جو بایډن د امریکا د مخکنی ولسمشر ډونالډ ټرمپ په څیر په افغانستان کې د امریکا د جګړې د پای ته رسولو لپاره له خنډونو سره مخامخ دی. لیکوال ویلي چې د امریکا د پوځي قوماندانانو او د کانګرس د غړو شدید خبرداري هم د بایډن په وړاندې د پرتو خنډونو یوه برخه ده. د امریکا دفاع وزارت وایي چې دا مهال په افغانستان کې د ډیره امریکایي پوځیانو شمیر 2500 ته رسیږي، خو د نیویورک ټایمز رسپانې په یو تازه راپور کې دغه شمیر 3500 دی. د امریکا د مخکنی ولسمشر ډونالډ ټرمپ ادارې د 2020 میلادي کال په فبروري میاشت کې له طالبانو سره په قطر کې یوه موافقه لاسلیک کړه چې له مخې په پام کې ده ټول امریکایي ځواکونه د طالبانو لخوا د ټوریزم په وړاندې د مبارزې په چارو کې د ضمانتونو په بدل کې د می میاشتې تر لومړۍ نیټې له افغانستانه ووځي، خو د جو بایډن ادارې لا هم په دې اړه خپله نهایي پریکړه نه ده اعلان کړې. بایډن یوازې ویلي چې د می میاشتې تر لومړۍ نیټې له افغانستانه د ټولو امریکایي ځواکونو ایستل به ګران کار وي. نېشنل انټرست ورځپاڼې هم د افغانستان د جګړې او سولې پر موضوع په یوه لیکنه کې په افغانستان کې د قدرت شراکت ته اشاره کړې او لیکلي دي چې دغه موضوع د بایډن د ادارې د نوې ستراتیژۍ په محراق کې ده. په پام کې ده په دې اړه په راروانو څو ورځو کې په ترکیه کې هم په یوه غونډه کې بحث وسی. لیکوالان زیاتوي غوره به دا وي چې دواړه لوري د قدرت د شراکت په اړه له مشخصو وړاندیزونو سره وازمویل سي. د نېشنل انټرست په لیکنه کې عادي جوان ته د طالبانو د راګرځېدو موضوع ته هم اشاره شوي او ویل سوي چې په څو مرحلو کې دي یو متحد ځواک رامنځته سي. لیکوالو په سیاسي مقننه او بودیجې برخه کې هم د قدرت د شراکت پر موضوع مفصل بحث کړی دی. دوی دا نتیجه اخیستی په افغانستان کې بیلابیل اقوام ژوند کوي او هغه نظامونه چې پر ټولو اړخونو یې یوازې خپل کنټرول درلود ناکام سوي. د لیکوالو په باور شای غیر متمرکز ولسواک نظام یوازنی انتخاب وي. دا لا څرګنده نه ده چې کومه طرحه به کله عملي کیږي، خو هغه څه چې روښانه دي دا دي چې په افغانستان کې لا هم سراسري اوربند چې د افغان حکومت اکثرو خلکو او نړیوالې ټولنې غوښتنه ده نه دی نافذ سوی. په پاکستان کې ځینې سیاستوال او فعالان د پښتون ژغورنې غورځنګ د مشر او ځینې نورو غړو نیول کېدل پارونکی او ناقانونه کار بولي. د عوامي نېشنل ګوند د پښتونخوا مشر افراسیاب خټک ازادي راډیو ته وویل چې د منظور پښتین نیول به له پښتانه ځوانان سره متحد کړي او د ده په خبره د پاکستان حکومت به له سخت عکس العمل سره مخامخ سي. صفي الله ستانکزی او نور تفصیل.
د راپورونو په اساس د پاکستان پولیسو د پښتون ژغورنې غورځنګ مشر منظور احمد پښتین، د پاکستان د پارلمان برحاله غړی او د غورځنګ مخکښ محسن دوړ له ګڼو نورو کسانو سره نیولي. د غورځنګ یو غړي عالم زیب محسود د پښتین د نیول کېدو د پیښې ویډیو او له پولیس سره د هغه مکالمه په خپل فیسبوک خپره کړې. د پښتون ژغورنې غورځنګ یو بل مخکښ فعال عبدالله ننګیال په خپل ټویټر لیکلي منظور پښتین او محسن دوړ ډیره اسماعیل خان زندان ته انتقال شوي دي. د پی ټی ایم فعالان وایي د مشرانو له نیول کېدو سربېره به خپل لاریون ته دوام ورکړي. د پښتون ژغورنې غورځنګ مشر منظور احمد پښتین پرون د جاني خیلو له لاریونوالو سره د یو ځای کېدو په لار د پولیسو لخوا ونیول شو. پخوانی سناتور او د عوامي نېشنل ګوند د خیبر پښتونخوا مشر افراسیاب خټک د منظور پښتین او د پی ټی ایم د نورو مخکښو غړو نیول کېدل ناقانونه او پارونکي بولي. ښاغلي خټک ازادي راډیو ته وویل
پی ټی
ایم مشر منظور پشتون او دغه د ملګرو محسن داور او نورو ډیرو کسانو گرفتار کیدل نیول کیدل د غندنې وړ قدم دی، د غیر قانوني قدم دی. دومره خشونت ته دی په ضد وکړو پولیسو نن تشدد وکړو، اوښي تویونکي ګاز یې وغورځولو په دوی باندې وهل ټکول وکړل، مګر دا خلک ولاړ دي. او زه وینم چې ځوانان چې دي هغوی ورو ورو یو قسم ته اشتعال کې راځي.
ښاغلي خټک دا هم زیاته کړه چې د پی ټی ایم مشرانو او د جاني خیلو لاریونوالو د ترهګرۍ خلاف غږ پورته کړی، خو حکومت مخه نیسي او زندان ته اچوي. د پاکستان پولیسو رسمن د پښتون ژغورني غورزنګ د مشر منظور احمد پښتین او د محسن داوړ د نیولو په اړه څه تبصره نه ده کړې. تر دې شاوخوا درې میاشتې مخکې د غورزنګ بل مخکښ غړی او د پارلمان برحال استازی علي وزیر د پوځ او حکومت خلاف وینا په تور زندان ته واچول شو. د خیبر پښتونخوا په جاني خیلو سیمه کې کابو یوه اونۍ مخکې د څلورو ځوانانو مړی موندل شوي چې خلک یې په غبرګون پاڅېدلي. لاریونوالو د دغو څلورو وژل شویو ځوانانو مړی هم له ځانه سره اخیستي او وایي تر اسلام آباد ځي او خپلو مظاهرو ته دوام ورکوي. دوی چې په سیمه کې د ترهګرو ډلو او وسلوالو پر ضد د حکومت غوڅ اقدامات او د ځینو سیمه ییزو چارواکو ګوښه کېدل غواړي، د پېښور او دیره اسماعیل خان د سړک د بندولو ګواښ هم کړی دی.
ومردل چې په پاکستان کې ځینې سیاستوال او فعالان د پښتون ژغورني غورزنګ د مشر او ځینې نورو غړو نیول پرونکي اقدام بولي. د عوامي نېشنل ګوند د پښتونخوا مشر افراسیاب خټک وایي د پښتون ژغورني غورزنګ د مشر او ځینې نورو غړو نیول کېدل پرونکي او ناقانونه کار دی. هغه یکشنبه ازادي راډیو ته وویل چې د منظور پښتین نیول به له پښتانه ځوانان سره متحد کړي او د ده په خبره د پاکستان حکومت به له سخت عکس العمل سره مخامخ سي. د راپورونو له مخې د پی ټی ایم مشر منظور پښتین او د غورزنګ نور مخکښ غړي پرون یوه لوی لاریون ته د ورتلو پر لار نیول سوي او د ډیرا اسماعیل خان محبس ته وړل سوي دي. لا پراسیب خټک سره صفی الله ستانکزي مرکه کړي او لومړی یې له هغه پوښتنه کړې چې د پاکستان پولیسو ولی منظور پښتین او د هغه نور ملګري نیولې دي.
د پی ټی ایم مشر منظور پښتون او د هغه د ملګرو محسن داور او نورو ډیرو کسانو گرفتار کیدل نیول کیدل د غندنې وړ قدم دی، د غیر قانوني قدم دی. د اساسي قانون یا د آئین کې موجودو آزادیو یا حقوقو خلاف قدم دی. حقیقت دا دی چې دا خلک چې راپاسېدلې دي دا دی جانی خیلو ځایی خلک دی. دی یوې هفتې نه د احتجاج کولو دی. سلور بچی تنکی ماشومان بچی واړه وژل شوي دي او هغوی انصاف غوښتو. وو ورځې د مړو سره هغې کېناستل، حکومت یې پوښتنه ونه کړه، نن هغې را روان شول. نو منظور پښتون محسن داوړ او دا نور د هغې ملګري چې دا خو د دې وطن د ظلمو مشران دي او خلکو ورته سترګې دي، نو هغې ورتلل چې د خلکو سره خبرې وکړي، هغوی سره همدردي وکړي. نو دې ونیولو او بندیان یې کړو. خبرونه داسې دي، اگر چې موږ سره تصدیق شوی نه دي، مګر خبرونه داسې دي چې شاید چې ډیر اسماعیل خان جیل ته بوتلی دي. دې نه مخکې علي وزیر وړاندې په کراچۍ کې په یو دروغو باندې مبنی اکاډمۍ کې بندي کړی شوی دی. نو دا حکومت وګوري، یو خو خلک وژني او بیا بل خو چې څوک انصاف وړي بیا هغوی بندیان کوي. دهشتګرد آزاد دي. تاسو ګورئ دا دنیا کې یوازینی هیواد دی، یوازینی ملک دی چې دهشتګردۍ مخالف خلک نیول کېږي، دهشتګرد آزاد ګرځي.
ښاغلی خټک، مخکې دورو کې د پاکستان پولیسو چارواکو کله چې علي وزیر ونیو او ځینو نور ویلي چې دوی د پوځ خلاف او د ادارو خلاف خبرې کړې دي، غږی پورته کړی دی، ځکه په دوی باندې دا تور و. دا وار تر اوسه پورې چې منظور پښتین نیول شوی، محسن داوړ او نور کسان نیول شوي دي، دوی غږ نه دی پورته کړی. دا خاموشي په څه معنا ده؟ ولې په دې مورد څه دریز نه لري حکومت؟
دی وره خو ډیر عمل شرمونکی عمل دی. د دې ځوانو سیاسي مشرانو نیول کېدل یا د نورو مظاهرینو نیول کېدل، ځکه چې دی وره خو هغوی دهشتګردۍ خلاف نارې اوچتوي او حکومت په دې خبره دی چې تاسو ولې دهشتګردو ته بد وایي. نو دا دې تاسو ګورئ کنه چې د جاني خیلو خلک اوه ورځې شو چې هغوی راپاسېدلي دي. دا چا راپاسول نه دي، پارټیو نه راپاسول دي، خو خپله راپاسېدلي دي، ځکه چې بچي مړه دي، تنکي ځوانان مړه دي. حکومت ورته پیسې اوښیلې، کوشش وکړو چې دوی ته دوی به پیسو باندې غلي کړي، مګر هغوی وایي چې زمونږ بچي مړه دي او موږ نه غواړو چې نور بچي مړه شي. نو هغوی وایي، هغوی غوښتنې ډېرې ساده او جوتې دي، څرګندې دي. هغوی وایي چې دې ځای نه دا چې کوم اډې دی، پیغاوی دی، د ګډ طالبان بیټ طالبان په نوم باندې دلته لری کوي، ترګری اډې دلته لری کوي. ورسره بل خبره دا کوي چې د کوم خلک چې دلته کې د امن ذمہواری لري، هلته کې چې کوم چوکۍ دي، که د فوج دي، که د نورو پولیس یا د نورو ادارو دي، هغې کې چې کوم مشران یا ذمہوار خلک دي، هغوی خلاف دوی مقدمه درج کول غواړي، ځکه چې دا خلک هغوی ډېره کړې دي. د ترګر چې دي دوی پورې غاړې ته دیزي ډیورانډ کرښې نه هغې خوا ته جنګونه کوي او دلته راځي، بیا دلته کې بادشاهي کوي. او دا بادشاهي د دې ځای د چې کوم ذمہوار حکومتي خلک دي هغوی په امداد باندې کوي. نو هغوی وایي چې دغه حکومتي خلکو خلاف دې مقدمې درج شي. او درېیمه خبره دا کوي چې دا په تا چې کوم ضرب اسف کې او په نورو کې په نورو واقعاتو کې دلته کې د خلک وژل شوي دي، بې ګناه خلک یا عام خلک. نو هغوی کورنیو ته تلافي ورکړی شي، هغوی ته دې سره خبرې وشي. نو دا خو ډېرې جایزې غوښتنې دي، او دا غوښتنې هغوی په رابن طریقې سره کوي. هغوی سره نو وسله شته، نو ورسره تشدد شته، هغو په لاره کې دې ګیر کړي دي. تاسو ګورئ اووه ورځې هلته کې ناست، او اوس په لاره کې چې نن څوره د اوښې تویونکې ګاز په دې باندې وغورځولی شو، داسې ورسره دښمنانو سره مړه کوي. د دې ملک وګړي دي، هغې دې ملک خاوندان دي، څه دلته کې د چا همسایه یا د چا په کنډر کې خو ناست نه دي.
د پاکستان د حکومت دغه رویه چې تاسو ویل ناسمه ده، د دغو مشرانو د پی ټی ایم د غړو په اړه باندې، که دا داسې دوام وکړي، د تاسو ارزیابي څه ده؟ څه به پېښېږي بالاخره؟
دا د خلکو زخمي زړونه دي، هغوی په غېږ کې د ګلونو په شان ماشومان دي چې ترګر وژلي دي. نو دا داسې نه ده چې دوی تصادفاً راجمع شوي دي او داسې اوبه تختي. تاسو وګورئ دومره خشونت ته دوی په ضد وکړو، پولیسو نن تشدد وکړو، اوښې تویونکې ګاز یې وغورځولو په دوی باندې، هلته کول وکړل، مګر دا خلک ولاړ دي. او زه وینم چې ځوانان چې دي هغوی ورو یو قسم ته اشتعال کې راځي، هغوی کې غیزه په جلال کې وینم، او داسې وینم چې نورو ځایونو نه هم ورو خلک به دوی سره ملګرتیا وکړي. او بل طرف ته دا هم د خوشحالۍ خبره ده چې سیاسي ګوند، خصوصا د پښتنو ملیګرا ګوندونو کې هم یو اتفاق لیدل کېږي په دې مسله باندې، ټول د خپل ګوندي اختلافاتو د پاسه یو بل ته لاس ورکوي. نو دا پروتست چې دا به پراختیا به وي او خلاص به نه شي، پاکستان حکومت په ډېر سخت عکس العمل سره مخامخ شي.
د عوامي نېشنل ګوند د پښتونخوا مشر افراسیاب خټک و چې د پښتون ژغورنې غورځنګ د مشر منظور پښتین او د دې غورځنګ د نورو مخکښو غړو د نیول کېدو په باب یې څرګندونې کولې.
ستاسو له پیغامونو
محمد رسول يم لنی نهار څخه دا دې راډیو لاله نه ټول هوادوالو ته سلامونه نه غیلی وړاندې کوم. پس سلامونه دا پیغام دې د حمل دې مورز کې د بزګر د ورځ سره برابر ده. د حکومت څخه غواړم چې تاسو د غورز د بزګر په نام کړی دا، نو تاسو د بزګر سره څه قسم کومکونه کړی دي؟ د سړي د توکو د نورو ضروري ملاقات کومکونه مور سره کړی دي؟ او که تاسو د غورز د بزګر په نامه د بزګر مو په دې خوشاله کړی دي، حکومت څخه غواړم چې د بزګر سره د هر قسم د سړي او د توکمونو او د نورو ضروري ملاقات کومکونه وشي، ترڅو بزګر خوشاله شي. جزما ورځ منځل کیږي، نو ما سره د دغه کیانو کومکونه شوي دي او یو څه امتیاز ترلاسه کی. والسلام با احترام.
کلیوال اشنامه د هلمند ما د ټول افغانانو سره کپه لر کې دي، کپه بر کې دي. ټول افغانانو سمې دا شله ورزه ده چې دا اوس د نیالګي او د چمنانو او ګلانو د کرکېدو وخت دی. نو دوی باید دې ته پوره توجه وکړي، مثلا میوه والا نیالګي وکړي، یا پالتون نیالګي سره ډډه وکړي چې هغه هم ځکه هم نیسي او بل حاصل هم نه کوي. یو خو دوی دا نیالګي هم وکړي، بل دغه ګلان او چمنیان او دا شیان دې وکړي چې دا زموږ ستاسو د هېواد دا چاپېریال ته ډېره ګټه کوي، چاپېریال ښایسته کوي، چاپېریال شفا کوي. دا د دې سره به زموږ ستاسو چاپېریال هم سم شي او هغه فضا چې دا ککړېږي، هغه هوا چې ککړېږي، د هغه مخنیوی به هم وشي او د دغه ساري مرضونه به هم د دې سره ورک شي. نو زما د ټولو وړونو سره دا هیله ده چې همدغه یې وخت دی، او بیا د نیالګي دوی باید ساتنه وکړي. چې کوم نیالګي کښېني، د هغوی باید دوی ساتنه وکړي. والسلام په احترام.
زه محمد ګل د پکتیکا ولایت اوسیدونکی یم. د موږ دوه ولسوالیو ته خدمت نه رسوی، لکه خوشایمن وډیلو نه مکتب نه مدرسه نه یو سړک ته ولې سامران نو فکر کیږي د هغه د پاندو اوسیدا راځي راځي نه ډیره مننه کوم. ودان
ستاسو پیغام ستاسو نظر
تاسو ازادي رادیو ته ورجست. دا هم د دې خبرونه د مهمو خبرونو لنډیز. د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون مشر د ترکیې په کوربه توپ د افغانستان د سولې په تړاو په جوړیدونکي غونډه کې د شوزو پراخه ونده غواړي. د خوست والی وی په صبروی ولسوالۍ کې د طالبانو د بم په چاودنې کې یو شزه او یو ماشوم وژل شوی. د افغانستان د فوټبال اتلانو لیگ په لړ کې به نن د خوست اتلان او د لغمان ځوانان لوبه وکړي. د پاکستان پولیسو په خیبر پښتونخوا ایالت کې د زرګونو لاریونوالو مخه نیولې ده. د نړۍ د نورو رهبرانو ترڅنګ د امریکا ولسمشر جو بایدن هم د برما او د پوځ لخوا په وژن کې ډول د ځواک کارول وغندل. په انډونیزیا کې دوه ځانمرګو بریدګرو شاوخوا شل تنه عبادت کوونکي په یوه لویه کلیسا کې ټپیان کړل او کاسوو ته د کووید 19 ضد واکسین لومړی بستې ورسېدې. د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون وایي په تیرو 14 کلونو کې په افغانستان کې د معلولانو شمیر 11% زیات شوی دی. دغه کمیسیون د معلولیت علت جنگ او د سړک غاړې ماینونه ګڼي.
شپږویشت کلن متي ولا چې جنگ ترې د سترګو لید اخیستې دی. شاوخوا اووه کاله مخکې د غزنی پر لاره د دوی پر موټر ډزې وشوې. ځینې ملګري ووژل شول او ځینې معلول شول. بیا کابل ته راغلم، دوه لیټره وینه مې ضایع کړه. دلته په روغتون کې کابو شپږ میاشتې د کوما په حالت کې وم. کله چې له کوما ووتم ډاکټرانو مې سترګې ایستلې وې، نه جوړېدې. ویل یې د وینې جریان نشو بندولی، سترګې یې وباسئ.
دا یوازې متی ولا نه دی چې په دې حالت اخته شوی، بلکې د ده په څېر میلیونونه نور په ورته توګه معلول شوي دي.
د افغانستان د بشر د حقوقو خپلواک کمیسیون وایي په تیرو 14 کلونو کې د معلولینو په شمیر کې زیاتوالی راغلی دی. د دغه کمیسیون د تازه راپور له مخې د 1340 لمریز کال نه تر 1399 کال پورې د معلولینو شمیر 11.2% لوړ شوی دی. د یاد کمیسیون څېړنې ښیي چې د هیواد د نفوسو 13.9% معلول دی چې شمیر 4,415,000 کسانو ته رسیږي. حال دا چې دا شمیر په 1340 لمریز کال کې 13.1% د ټول نفوس کېده. د افغانستان د بشر د حقونو د خپلواک کمیسیون د راپور له مخې د 60% معلولینو د معلولیت لامل جګړه او د سړک د غاړې د ماینونو چاودنې دي. دغه کمیسیون د خپل راپور لپاره په 200 ولایتونو کې له 1540 معلولو کسانو سره مرکه کړي چې روغتیایي او حقوقي محدودیتونه او په ټولنه کې ورته سپکاوی دوی خپل ستونزې ګڼلې دي. د دغه کمیسیون غړي بنفشه یعقوبی دا وایي دوه بحثونه د خوښۍ وړ دي. یو دا چې په کارموندنه کې مو پرمختګ کړ، همدارنګه ډېرو ته د زده کړو زمینې برابرې شوي دي چې 1% زیاتوالی ښیي. دا د دې ښکارندویي کوي چې لږ څه پرمختګ شوی، خو مهم بحث دا دی چې موږ نشو ویلی چې ایدعال وضعیت ته رسیدلی یو. د افغانستان د شهیدانو او معلولینو په چارو کې د دولت وزارت د بشر د حقوقو دغه راپور نه رد او نه هم تاییدوي. د دغه وزارت ویان ضیاءالحق فضلی آزادی راډیو ته وویل د معلولینو د وضعیت د خوالي لپاره کارونه شوي دي.
د شهیدانو او معلولینو چارو وزارت رامنځته کول د افغانستان د اسلامي جمهوریت دولت یو له اساسي ګامونو څخه و. د شهیدانو او معلولینو چارو وزارت په پام کې لري چې لس کلن ملي ستراتیژي د کابینې مجلس ته وړاندې کړي چې له تاییدې وروسته به د معلولیت لرونکو وګړو صحي، تعلیمي، تحصیلي، د دوی سیاسي مشارکت او په ټولنه کې د دوی د ادغام ټولې ستونزې پکې حل او د اداراتو ترمنځ همغږي رامنځته شي.
سره له دې چې معلولیت یو نړیواله پدیده ده، خو په افغانستان کې څوکلنه جګړه لامل شوې چې معلولین پکې ډېر شي. اوس روښانه نه ده کله به دغه جګړه ختمیږي چې نور قرباني نشي.
د سوداګرۍ او پانګونې خونی مسؤلان وایي د هیواد د قانونو د سروې په اړه بهرنیو کمپنیو ته د تړونونو ورکړه خصوصي سکتور ته د اندېښنې وړ ده.
په افغانستان کې د قانونو د سروې او مطالعې په اړه له اسټرالیایي فورتسکو فیشر کمپنۍ سره تړون یو ځل بیا اندېښنې راپورته کړي دي. د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې خونی چارواکي وایي د افغان حکومت دغه کړنه د خصوصي سکتور لپاره د اندېښنې وړ ده. د دې خونی عامل مشر شفیق الله عطایي وایي روان وضعیت خصوصي سکتور له ستونزو سره مخ کوي.
فورتسکو فیوچر کمپنۍ ته د افغانستان د 19 ولایتونو چې لسګونه قانونه پکې دي د سروې او مطالعې چارې د افغان دولت لخوا سپارل یو اړخیز او د دې قرارداد ورکړه د شرکت ته پرته لدی چې د افغانستان د قانونو قانون په نظر کې ونیول شي په افغانستان کې د سوداګرۍ پروهیا منفی اغیز کوي.
د ښاغلي عطایي په خبره کې د قانونو په اړه تړونونه بهرنۍ کمپنۍ ته ورکول کیږي باید د افغانستان د قانونو د قانون په رڼا کې وي. په رسنیو کې د خبرو شویو راپورونو پر بنسټ دغه تړون د داوطلبۍ له وړاندې کولو پرته ورکول شوی. دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان د قانونو قانون د 24مې مادې له مخې د قانون کیندلو تړون یواز د قانونو قانون د یو څلوېښتمې مادې د حکم مطابق د داوطلبۍ بهیر ترسره کېدو له لارې ورکول کیږي او د داوطلبۍ پرته د قانونو تړون ورکول د افغانستان په هیڅ قانون کې صراحت نه لري. د افغان حکومت او استرالیایي شرکت ترمنځ د شوي تړون له مخې افغان دولت د 19 ولایتونو قانونه پرته لدی چې د کان مشخص نوم یاد شي یاد شرکت ته ورکوي او افغان حکومت تر 15 کلونو نشي کولای چې له یاد شرکت پرته هیڅ کس یا شرکت ته د هیواد قانونو کې د فعالیت اجازه ورکړي. د تړون له مخې کا فورتسکو فیچر کمپنۍ ونشي کړی په ټاکل شوي وخت یعنی 15 کلونو کې خپل فعالیت بشپړ کړي افغان دولت دغه وخت غځوي. خو د افغانستان د قانون او پټرولیم وزارت ویان محمد عزیز غروال په دې اړه له ازادي راډیو سره په خبرو کې وایي نو فورتسکو فیچر شرکت سره یواز د سروې هوکړې لاسلیک شوی.
د افغانستان اسلامي جمهوریت او د قانون او پټرولیم وزارت د فورتسکو فیچر کمپنۍ سره هیڅ ډول استخراجي تفاهوسی او یا هم اکتشافي قرارداد نه لاسلیک کړي بلکې د اقتصادي مطالعاتو په موخه له دغه شرکت سره تفاهم لیک لاسلیک کړی دی چې موخه یوازې د هغه کانی ساحو یا مدني ساحو اقتصادي مطالعات دي چې په تفاهم لیک کې ذکر شوی دی.
نوموړی په ټینګار سره وایي هغه بنسټونه چې په دې برخه کې نیوکې لري یو ځل بیا د افغان حکومت او یا د بهرنۍ کمپنۍ سره شوی تړون ولولي. خو دغه هوکړه لیک له دې وړاندې هم له غبرګونونو سره مل و. د افغانستان د ملي امنیت پخوانی رئیس رحمت الله نبیل پر خپل فیسبوک پاڼه هغه مهال لیکلي و چې په عمده او پرچون ډول د افغانستان پلور له بده مرغه ډاکټر اشرف غني او هغه ته نږدې کړي ټول شوي او افغانستان یې فورتسکو فیچر استرالیایی کمپنی ده چه پا اصل که دی چنینو پی اختیار که ده بخلای دی که ده کار پا آگاهانه دول وی ملی خیانت دی او که غفلت شوی وی ملی جرم دی. لنموری سربیره پا طولنیز و رسانه که دی تور تغبرگونو نه هم خبار شوی و چه اغا محال بیا ده افغان حکومت لخوا ده طول سرگندونی بی بنسته و بلل شوی.
په خوست کې په یو غونډه کې له حکومت غوښتنه وسوه چې د وروستیو دوو لسیزو لاسته راوړنې دې نه ضایع کیږي. نور په دې راپور کې
د یک شنبه په ورځ زرګون خوستوالو د یوې ولسي غونډې له لارې د جمهوریت ملاتړ اعلان کړ او له حکومت او نړیوالو یو غوښتل چې د وروستیو شلو کلونو په لاسته راوړنو دې معاملې نه کیږي. دوی ویل د افغانستان خلکو د نظام د نشتون ترخې تجربې لیدلي او بیا نه غواړي چې د نویمې لسیزې بدمرغۍ تکرار شي او یاد د ظلم حکومتونه پر دوی واکمن وي. د دې ولسي راټولېدنې ویناوالو له خلکو وغوښتل چې ټول د نظام او جمهوریت د بقا او پایښت لپاره یو لاس شي او اجازه دې نه ورکوي چې افغانستان بیا د نړیوالو له نظره ولویږي او ګوښه پاتې شي. د یووالي او بدلون کاروان مشر عبدالولي واحدزي په خپلو خبرو کې ویل
نننۍ غونډه د وطن دوستو خلکو غږ ده چې نه غواړي چې بیا د کوم ناهد د خپل عزت د ساتلو په خاطر د پنځم منزل څخه ځان راوغورځوي. نه غواړي چې بیا د کابل کې په هر چارایي ځان ته بیرغ رپیږي په هر ولایت کې د ځان ته امپراتوري وي او په هر ځای کې د ځان ته حکومتونه چالان وي. نننۍ غونډه زموږ د لکونو ځوانانو د وینو د درناوي غونډه ده. دا د افغانستان د اسلامي جمهوریت د بقا او پایښت غونډه ده.
قومی مشر توریالی منګل وویل په هیڅ قیمت د نظام له منځه تلل نه غواړي خو که طالبانو ته په نظام کې ونډه ورکول کیږي او هغه د سولې سبب ګرځي خلک د داسې مشارکت پلوي دي.
نظام موږ د لوسه نه ورکو مګر د دې سره موافق یو که د افغانانو د وینو د تویدلو په خاطر طالب ته هم په دې نظام کې ونډه ورکړی چې
شي تر څو د افغانانو د وینو د بندېدو سبب شي. موږ د دې نه ملاتړ مگر که نظام د منځه ځي دا د افغانستان په ګټه نه دی. موږ یې تجربه لیدلې ده، د دې شویو تجربو ته نه ستنېږو او نه هم هغه څه چې په موږ باندې تکرار شوي دي هغه دورې په دون باندې نه تکرارو.
د غونډې یو بل ویناوال مولوي محمد عارف عرفان وویل سیاسي مشران د دې هیواد په ملي ویاړونو او وروستیو لاسته راوړنو چا سره معامله نه کوي، ځکه خلک د پیاوړي جمهوري نظام غوښتونکي دي.
زه بولمو دې هغه کوم چې غونګې خولې ما نرسوي، حق ته حق ویایي، په وطن په خاوره په ولس په انسانیت په بشریت زړونه وسوځوي. او دغو مشرانو باندې هم غږ کوم، په نظام باندې هم غږ کوم. افغانانو په ملي منافعو په افغانستان په قلمرو په افغانستان په کی ملی بیرغ د افغانستان په خبره چاسره معامله ما کوي. افغانان خپلواک خپلواک پرمختللی لوستلی پیاوړی نظام غواړي، اسلامي نظام جمهوري نظام غواړو.
د غونډې ولسی جشن په پای کې یو څلور مادیز پریکړه لیک هم صادر شو چې په هغه کې د سولې له وروستیو هڅو ملاتړ شوی او جمهوریت پکې یوازینی نظام ښودل شوی چې په هغه کې د ټولو خلکو حقوق، آزادۍ او پرمختګونه خوندي کېدلی شي.
تاسی آزادی رادیو تا غوږی است. د انصاف په لټه کې اونیز پروګرام په همدې خپرونه کې اوریدلی سي. اوس هم په تیره پیړۍ کې د افغانستان د روغتیا سکتور ته کتنه کوو چې له دودیزې درملنې څخه تر عصري طبه پورې په دې برخه کې پرمختګونه سوي.
آیا کله مو فکر کړی چې لږ تر لږه سل کاله وړاندې هغه مهال چې عصري طبي وسایل نه و موجود افغانانو خپله درملنه څنګه کول؟
دلته مالدارو په خوا دغه غوړي ساتل زکه ورته ویل مره بینو لازک پوری تولی و چه رکن بکلی و
پیز محمد دو روزگان ولایت مرکز ترینکوت هاروان سرمرغاب سیمی و سیدون که دی پتیر چوارلسم پیاری که دو آویا کال جوان کردی دیوائی پیادی دی چی دی سیمی خلگو بایه دی ناروغی پر محال لڑی رو لمرنی و کورنی و تی بی بوتو گتا خیستا سپیرکی، بادیان، چمبرخیال، سپیغول، شمکی او یو شمیر نور هغه یونانی درمل و چی خلگو به ده بیلابیلو ناروغی پر محال تریگر تخیسته. پس محمد ازادی راوی ته ده هم ویلی چی خلگو به ده زخم ده وینی ده درولو لپاره هغه محال لنسوارو او خاورو استفاده کوله. دی ده داسی محال کسا کوی چی خلگو به په ناروغ یا بیوش انسان باندیان ده مره شک کوه او تر خاورو لنجی کول بیه.
دور دکتر خونه و شخصیسی کلی و ایچ رساسی دقا خوزه و لنه و سپرکی و دشمشو بی و دقا دوا دقا که دلی که بچی ری بیا دستی دا دیس رسیت پیدا نکی و مرز با دیر شدت پیدا که به خر بیا بیا دیمی ما پا پیدا که برای بیا جولون پرال دکل دا دیر بشکی واج انو برای با یو سپنر ری پو و دا بزتایست یو کسا و کما دیست یو سینازی ما که ورطول دیر خورا غط سلی و نو برای یو سلی خورا دیر وقت مر برای ورولی دشتی دست نزیم اکای پو سالی دو شه سالی دی دست مکن اگه برای ورطویل خلا ورکی خلا نو پا کور که پا خواتر تکانو چه دخش دبل دبل و چه دوستا و پینی بی ورکلی و سرسک و دودی ورطا پینانا و اگه جوان دو اگه رکم برای چه خلا ورکلی دی یو ساعت و دوی ورطویلی دی اگه چه کتی دی اگه وقت ساخت تلی دی نیمو سوی دی کلاس دی کاری دایو داگه وقت یو کسا جالی بچه تو بایم کلا
څوارلسم پیړۍ نه یوازې ده چې د افغانانو لپاره د جګړو وینې تویونې او کډوالۍ پیړۍ وه، تر څنګ یې خلک له روغتیایي خدماتو هم بې برخې وه. په تېره پیړۍ کې افغانان د روغتیا چې د ژوند اساسي برخه ده زیات له ستونزو سره مخ وه. فیض محمد وایي
دلته مالدارو په خوا دغه غوړي ساتل زکه ورته ویل مره بینو لازک پوری تړلی و چې رکن بکړی و بل داسې ډاکتر یو شی نه و چې وظیفه دی کړی سوی چې بیا زخم پر جوړېدو رالی یا بیا اوبه ونیولې مره بینو دا د برتنګ و یا د تروکې بل پرې شو وی چې دا بیا د ما په زوبیې ووسي.
د فیض محمد دا کیسه ښایي د څوارلسمې پیړۍ د لومړنیو کلونو وي، خو د څوارلسمې پیړۍ په نیمایي کې خلک د روغتیا په برخه کې له کومو ستونزو سره مخامخ وه.
دیا خلق داشت پیش سوی داشت جونجی پت کردی و پیدن نه دا دی مردی سا اخلاس دا گوست صدروی ساعت
دا بی سلویش کلن محمد ولی دی او دا پخوانی شوروی اتحاد دا هوایی زواکون دا یو برید پر محال تپی سوی لحق وقتا بیاترنن سمی خبری نسی کولی شای لامل دا درملو او داکتر نشتوالی و
پرشتان و مشتفیان سولو تایرو بمبار وکی تقریبا په دغه وطن کې مټر نو یو مټر په سمغه لا ډیر سره غرهاندا او پر دا یو مټر پیدا شو چې بیا موږ ویړو پاکستان کوټ ته نه مټر نه صدا یو خالي پاسمان دغه لپاره خلک به ډیر په مشکل کې ونوس.
افغان میرمنې چې لا هم په لرو پرتو سیمو کې لومړنۍ روغتیایي اسانتیاو ته لاسرسی نه لري لږ تر لږه سل کاله وړاندې یې روغتیایي وضعیت څنګه و؟
پر دنیا باندې څه شی نه لرم، دا یوه دانه د دوه کالو لمسی لرم، دا جبې مرنګې لرم.
دا جرابه د 53 کلنې جان بیبی ده. جان بیبی د اورزګان ولایت مرکز ترینکوټ اړوند د درفشان سیمه اوسیدونکې ده او په 14مه پیړۍ کې د درملو او ډاکټر د نشټوالي له امله 12 زامن له لاسه ورکړي. که څه هم دا پیړۍ کې رسوې خو لا هم د جان بیبی سترګې له اوښکو نه دي پاکې سوي.
زموږ دوا نه وه فقط به دلته یو پاشه به م پیدا کړي، یا به پښتون ملا به م پیدا کړي، په جیب به م تعویز ور وکړي، یا به م دغه کوله چې یا به م اړډې پښتویولې، یا به م پولیس پښتویولې، یا به م مصاله خبرې پلاستیک غوړ کړي، پر ځګر به م کښې غاړه په پورې وه. بله دی دوا نه وه چې چا ورکړې وای، دغه یې دوا وه. زما پلن م خپل، زما دولس اولاد، زما مړه دي دولس اولاد از ما مرید دی دوای نه نه چاوی له شد د ریال چا نه پای مثال خبر سید مخی د بار دوا لري نه په پای د دی ډاکټران په ډاکټران چې د خو به مریض سره وروره کچ د مریض به ډیر و په تل کې مخالوروي، په تنج کې مخالوروي، پر جب مخالوروي، بل گزاره نه و بداغه.
د جان بیبی تر څنګ دغه ولایت بلې اوسیدونکې 50 کلنې ملالۍ ازادي راډیو ته وویل چې ډېرې داسې ښځې په خپلو سترګو لیدلې چې پر ماشومانو باندې د درملو او ډاکټر د نشتوالي له امله مړې سوي او ماشومان به یې هم مړه سول. دې ازادي راډیو ته دا هم وویل چې اوس د هغه وخت حالات چې ورته په زړه سي چې ښځې او ماشومان به له بد وضعیت سره مخ وه تر سترګو یې اوښکې راځي. روغتیا پالان هم 14مه پیړۍ د افغانانو لپاره د روغتیایي خدماتو په برخه کې یوه توره پیړۍ یادوي او وایي چې خلک له ګڼو ستونزو سره مخ وه. د اورزګان د ولایتي روغتون مشر ډاکټر امین الله توخی چې شاوخوا 55 کاله عمر لري ازادي راډیو ته د دغه خلکو خبرې تایید کړې. دی چې د تېرې پیړۍ نیمایي ژوند یې تېر کړی د خپلو سترګو لیدلې حال یې ازادي راډیو ته داسې وویلې.
د چا چې به لاس مات شو په شورا کې به ورته تړۍ سره، په پوچ کې به ورته تړۍ سره، په پوست کې به ورته تړۍ سره، د حیواناتو په پوست کې به ورته تړۍ سره، پخوا به سکارې ونیوی سره تاریاک به ورته جوش کړله سره ورته ورکوله به سره سیل ونیوی ټیبي به ونیوی سره ترخې اوبه به ورته ورکولې، د کنین اوبه به ورته ورکولې سره.
د افغانستان د عامي روغتیا وزارت مسؤلین هم تاییدوي چې افغانان د 14مې پیړۍ په لومړۍ او نیمایي کې د روغتیایي خدماتو په برخه کې له زیاتو ستونزو سره مخ وه. د دغه وزارت د ویان مرستیال میرویس علیزي ازادي راډیو ته وویل چې په 2001 میلادي کال کې چې د 14مې پیړۍ وروستي شل کلونه کېږي د افغانستان 9% خلکو روغتیایي خدمات ته لاسرسی لرلی، خو د دغه هیواد اوس 90% خلک روغتیایي خدماتو ته لاسرسی لري. نوموړي دا هم وویل چې په 2001 میلادي کال کې په ټول افغانستان کې 300 روغتیایي مرکزونه وه، خو اوس په ټول افغانستان کې 3216 روغتیایي مرکزونه دي. خو په خبره یې چې البته دغه شمیر هغه روغتیایي مرکزونه دي چې د عامي روغتیا وزارت په چوکاټ کې دي.
په 2001 کال کې 9% د هیواد وګړو روغتیایي خدماتو ته لاسرسی درلوده چې اوس په پرتله ډېر تفاوت پکې موجود دی. اوس 90% د خلکو لاسرسی روغتیایي خدماتو ته دی. یوازې د قابلو شمیر په 2001 کال کې 300 تنه وې چې اوس له وزر څخه زیاتې قابلې په هیواد کې موجودې دي. روغتیایي پرسونل هم ډېر زیات شوی دی، خصوصا هغه روغتیایي پرسونل چې د هم روغتیا وزارت پورې اړوند دي چې هغه د 2000 څخه زیات دي.
د روغتیا وزارت دغه ویان زیاتوي چې تر 3000 زیات نور روغتیایي کارکوونکي هم شتون لري چې هغوی د موسساتو لخوا ګمارل سوي او اوس خلکو ته خدمات وړاندې کوي. د روغتیا په برخه کې د ټکنالوژۍ له اړخه څومره تغیرات راغلي؟ دا پوښتنه مې هم له ښاغلي میرویس علیزي څخه وکړه.
نوې ټکنالوژي خو ډېره وده کړې ده. پخوا به په افغانستان کې د PCR ماشین موجود نه و چې اوس لپاره پی سی آر ماشینونه په زیاتره ولایتو کې د هیواد موجود دي. د هغې تر څنګ د هستوپاتولوژي یا د پاتولوژي معاینات اوس مرکزی لابراتوارونو کې ترسره کیږي چې پخوا دا معاینات په افغانستان کې یعنی نو موجود. بل د سی ټی سکین برخه او ایم آر آی برخه فعاله شوې ده په هیواد کې. په مختلفو دولتي روغتونونو کې ماموګرافي ده چې ماموګرافي هغه زنانه چې د هغوی د سی جی او په سرطان باندې مشکوکې وي هغه تشخیص ترسره کیږي په کابل او په هرات کې.
د افغانستان د عامه روغتیا وزارت یاد چارواکي دغه راز زیاتوي چې د لسګونو نورو ناروغیو تداوی هم اوس په افغانستان کې کیږي. د یاد وزارت د معلوماتو پر اساس په افغانستان کې د دولتي روغتونونو ترڅنګ اوس په دغه هیواد کې زرګونه خصوصي روغتیایي مرکزونه، درملتونونه او زرګونه روغتیایي کارکوونکي هم شتون لري.
د انصاف په لټه کې یو چې هغې پسې ورشه بلو هغې پسې ورشه همدې کې را باندې ورځ تېرې شي او ناهیلې بېرته خپل کور ته راځم.
دومره زه اورېدلی یم که نه په دې کار کې چې نه مې څوک دفتر مخکې پرېږدي، نه مې څوک ما پرېد اوري، خدای راستي کړه زما د هېڅ سر نه وېسته.
خو مسؤلین څه وایي؟
انشاءالله موږ ژوندونه پسې ورکړي.
د ازادي راډیو درنو اوریدونکو سلام. نن د انصاف په لټه کې یو بل خبرونه وړاندې کوو. په دې خبرونه کې به واورئ چې د پکتیکا ولایت د 203 قول اردو یو سرتیری نورګل ازادي راډیو ته ټلیفون کړی چې څو میاشتې کېږي ده او د ده په سلګونو ملګرو میاشتنۍ تنخواه نه ده اخیستی. دغه ستونزه مو د 203 قول اردو له ویاند ښاغلي ایمل مومند سره شریکه کړه. پام مو ورته راړو. اوس به ټلیفون کوونکی په خپله ووایي چې ستونزه یې څه ده.
مشکل خو همدا مشکل وروره چې موږ دغه 1300 د ونې وي د یولسمې په اتلسم تاریخ په مالي ورته کې جلب جذب شو. نو موږ ټول تعداد د کنډک منطقوي په نامه باندې کنډک و چې موږ تعداد و 860 نفره. نو د 860 نفرو کې د نورو معاشات حواله سو 500 و دا د 360 نفرو معاشات وځنډېدل. د 200 میاشتو تنخواګانې تر اوسه پورې نه دي اخیستي. دا مشکل مو لارو.
نو تاسې خو ډېر کسان استئ، 860 کسان یې ته وایه.
هو دغو کې 500 اخیستي وي مثال امتیازات. دغه دا تنخواوې یې واخیستلې، معاش یې واخیستو، خو دا 360 نفره تر اوسه پورې پاتې.
860 کې 500 واخیست معاش.
هو دا نورو پاتې دي. د 1200 میاشتو تنخواوې پاتې دي.
دولس میاشتې پاتې دي تنخواګانې.
او پاتې دي و چې وظیفه مو پر تر دې وخته پورې وظیفه کو.
ښه، اوس هم وظیفې ته ځئ یا نست؟
وظیفه کې یم. دا اوس هم په وظیفه کې.
ستاسې دا کنډک اردو پورې مربوط دی که پولیسو پورې؟
نه، کنډک په اردو پورې لیوا یتو پیاده پورې مربوط ده. کنډک
کوم خول اردو پورې دی؟
هغه ګردیس پسې. 203 تندر کل اردو.
دا خو مشکل دی چې تاسې ډېر وخت کېږي تنخواه نه ده اخیستی. دغه ستونزه مقاماتو سره شریکه کړي؟
ولا هم تر اوسه پورې مو ورسره شریک کړي دی. یوازې راشي بس د کاغذ په مخې ولیکي رانه لاړ شي او بس نور ولاکه بیا چا تپوس مشا کړی چېرته تاسې ماشین اخیستی او کوم نه دی.
نو څه وایي؟
ولا بس خالی وادي را کوي. نن سبا تینیا سبلا میاس بدی و تو يم ته چې تر وره سول
عشو باتم څنګه د خوراک سکاک دا څنګه دي؟
ولا عشم سيد خو تر وسه پورې د وسایت نه لرو. کدا چې وسایت نه لرو خو وسایت یال بسن د کمزور یال بسده نو بدی خاطر
خو د هر سنه مخ کې تاسو تنخواه غواړي؟ ها
ولا تنخواه هم ښه ده. اوله تنخواه ښه ده ځکه چې ډکه خیر ټاکي هر شی ښیي. په دې خاطر مې درته وویل چې موږ دلته قرضه رسوي د دې دوکاندارانو قرضونه را باندې دي. اعتبار وکړه چې موږ د بازار ته نسو وتلی ځکه چې مخکینۍ قرضونه د دې خلکو را باندې دي. هغه خو یې ملمو غواړي که څنګه.
علاوه د دې قطې نه نور والي صاحب خبر دی په دې موضوع؟
ولا یوازې خالي بس د ټولې کمانډان د کنډک او د لیوا کمانډان او دوه درې دفې څلور دفې او ګردیس ته تللی یو مرکز ګردیس هم تللی یو خو چا هم تر اوسه غږ نه دی اورېدلی.
ښه، اقتصادي وضعیت هم څنګه دی؟
ولا بيخي كمزوره ده نو تو خپل فکر وکړي او چا ټول سمهستي ولا سمهستي تنخاګان نه یخصي نو دغه به اقتصادي وضع په چش خسي اعتبار وکړي دلته موږ کې دای خلک ستې دیوال دي کوري دی بیا دې استلای بيخي د سر وختان لټ کې ګرو
دغه نیمایي ته د نیمایي نه زیات او محلي پولیسو ته ورکړه تنخاو زیات به پاتې کنه
محلي ورته یو محلي پولیس دی یو محلي ورته یو محلي ورته یو مګه څوسه پوری مثال څنځو سو ته د تنخا ټول ورکړه د 300 شپېتنه پر پاتې دي نو په دغه کې موږ هم یو
300 شپېته پاتې دي
ته دی و
نو دا څنګه د یو خته خلک استه په یو لیوا کې وظیفه اجرا کوي او زینو ته ورکې او زینو ته نه ورکې دا څنګه خبره ده
ولات مخکې چې سیستم خرابتي او دا خبره کړه سیستم کې څوک داخل شوی یا څوک نه یې داخل شوی او اوس کوم سیستم مشکل مال څه وای دا غو مشکل هم نسته نو نه دې زما څه مشکل دې ته معلومات یې څنګه یې
نو دا سیستم څه شی او څه در باندې وکړه
یو سی بایومټریک کولاته بایومټریک کې کومه ستونزه و هغه ستونزه یې مال کړو خو تر اوسه پورې بس یو ځای یې اتراسي موجودیم وکی او بس دا غنومونه چې چا ماشینه نه یې اخیستي هغه موجودیم وکی ډیر تاتلار
ها وای چې دا نوی سیستم جوړو تاسو د نوی سیستم کې شامل کړئ
کوو شامل کړی یو هغه د پنځمې اسکیز شپې مې اسکیز چې دا د شپو مېستو تنخاګانې په دغه خاطر ته ول کېږي چې موږ د نوی سیستم کې شامل وکړو
د نوی سیستم کې څه وکړه
پنځمې شپږ میاشتې دا تنخواه راته شروع کړې بس میاشت میاشت راته ولې کیږي کومه ځلې تنخواګانې سوي هغه تر اوسه معلومات نه کیږي وازی واده راکوي نه نو سبا
اوس خو ماش درکې څو میاشتې کیږي چې ماش هم په منظمه توګه اخلي
دا شپږمه میاشت چې موږ منظمه
او د دې نه مخکې نه دی اخستې د څو میاشتې
نه یو له څو ټول له څو داسې پاتې ده
خسته مشکل به ورسو
مننه قربان
دغه ستونزه مو د 203 قول اردو له بیان خاغلی ایمل مومن سره شریک کړه جناب محمد دا د 203 قول اردو د لومړی لیوان زینو سربازانو ټلیفون کړی چې سو مېشت کیږي دوی تنخواه نه اخیسته په دې سره کوم ستاسو نظر غوښتو چې د دې علت څه شی دی دا تنخواه پاتې ده او څه تدابیر ورته نیول شوی
مننه تاسو د سوال په ځواب کې وایم چې مونږه دا چې اول باید رجستان معلوم شي زیات څنګه د لومړی لیوا کوم د زتام د کوم کنډک دی او په مجموع کې کنډک معلوم هم نه په مجموع کې زمنګ زینې هغه سربازان او بریدملان او افسران چون چې اوس موږ ته مکمل د غماش کوم دی هغه تنخواه موږ چې دا ماش د زمنګ په سیستم کې ګرای کیږي په زینو زین کې چې زینې سربازان د بریدملان چې سیستم ته نه داخل شي نو داغي د ماشون کې لګزان راځي خو هیڅ کله دا نه کیږي چې یو سرباز یا بریدمن یا د افسر ماش ته حواله نشي که په دغه میاشت کې نه اجرا شوی په راتلونکي میاشت کې حتما اجرا کیږي ځکه چې دا په سیستم ته نه داخل شوی نو په دې اساس باندې دا کوم دوستانو چې ماش نه دی اخیستی یا مشکلات لري سپرینګ کې کانټاکټ او هغه مربوطه قطعه واضح نه ده کولی چې دغه زما شماره باندې ما سره ارتباط ونیسي چې د دې مشکل زه هغه اړوند مسولین چې هغه د مالی مسولین دي او د پیژن مسولین دي چې دا هغه د دوی راپور ورکوي سره په تماس کې شم چې د دوی ستونزه په کوم ځای کې ده
جناب مومن صاحب تاسو ویل چې کوم کنډک دی کنډک منطقوي دی او دوی وایي چې یو میاشت نه دوه میاشت نه بلکې ډیر میاشت کېږي ماشه نه دی اخیسته
کنډک منطقوي ټولې منطقوي منګ درو خو چې دا کوم ټولې منطقوي دی زمنګ ځینې منطقوي ټولې چې روستا د جسدي روستا او د ا دغه په خاطر باندې کېده چې دغه سیستم نه پاتې د پامبې اساس باندې کېده چې ځینې د ماشونو په حواله کې چې ما سره مستقیم په تماس کې شي د ستونزې چې دا اړوند مسولینو ته اړوند کنډک او لیوا سره چې کوم او حل ورته پیدا
جناب مومن صاحب دوی وایي چې مونږ تقریبا 800 شپېته کسان جذب شوي وو دوه کال مخکې د 1500 ماشونه اجرا شول او 300 شپېته چې دي ماشلانه د اجرا شول دا سی ویلي
زمونږ په مختلفو ولایتونو کې په مختلفو ولسوالیو کې مونږ منتقلي ځان د ګولان په مختلفو نمونو باندې نمول شوی دي چې په پکتیا کې بیر په پکتیا کې نه په لوګر کې په مختلفو ولسوالیو کې ټولان دي چې زمونږ کوم ټوله ده چې دا بل هغه دوستان چې دغه ما ته خپل ټولې کې چېولي او د اپ سیستم څنګه اوس ما ته اپ سیستم لري ولې ټول سرتیر ټول بریډ ولانتا نو دا چې امکان لري چې دوی دغه اپ سیستم لا پاتې او هغه څه پر دې چې په دې شوی نه وسی نو هم ده
سه اطمینان ورکوي چې دا کار به وشي، دا ستونزه به حل شي.
بالکل موقع سره سیستم دلاري
درنو اوریدونکو وام اوریدل چې د پکتیکا ولایت د 203 قول اردو یو سرتیر د خپل ګڼو ملګرو په استازیتوب ازادي راډیو ته ویلي و چې څو میاشتې کېږي چې تنخواګانې پاتې دي، او د همدغه قول اردو ویاند ښاغلي ایمل مومند ژمنه وکړه چې دوی د ورسره په اړیکه کې شي تر څو دغه ستونزه حل کړي. درنو اوریدونکو که تاسې هم کومه ستونزه ولرئ او قانوني وي، له ازادي راډیو سره یې شریکه کړئ. د ټیلیفون شمېره ده 0 9 8 9 8.